وخت ماسپخین دوه بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفیم، له خپلو همکارانو سره ستډیو ته راغلی یم. اسحاق خان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. تاسو ته هم سلامونه وای. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه پیل کوم. په دغه خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د دایکنډي او اورزګان ولایتونو ترمنځ د ملکی خلکو پر موټرونو د ناټوز واکونو بمباري په کلکه وغندله. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي چې منځنۍ آسیا ته خپل سفر پای ته رسولی وای، هدف یې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو نو مطرح کول وو. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
د افغانستان په ملي شورا کې نن د نصاب په پوره کېدو سره د دواړو جرګو د اداري هیئت د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره شول. د اروزګان ولایتي شورا دا تایید کړه چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د یوه هوایي برید په ترڅ کې 19 ملکي کسان مړه او 15 نور ټپي شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو جنرال ډیوډ پټراس وایي متحدو ایالاتو د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان په ملي شورا کې نن د نصاب په پوره کېدو سره د دواړو جرګې یو د اداري هیئت د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره شول. له مشرانو جرګې څخه د ازادي رادیو خبريال خبر راکوي چې په نننۍ انتخاباتو کې فضل هادي مسلمیار د کمیسیال پرته د لومړي مرستیال په توګه او میرمن نجيبه حسیني هم د کمیسیال پرته د لومړي منشي څوکیو باندې وټاکل شول. دغه راز محمد عالم ایزتیار د دوهم مرستیال او سید عزیز الله الفتی د دوهم منشي په توګه وټاکل شول. همدارنګه په ولسي جرګه کې دواړه پخواني مرستیالان او دواړه پخواني منشیان د آزادو او علني رایو په نتیجه کې په خپل ځایونو باندې پاتې شول. په دې اړه به مفصل راپور وروسته واوري. د اروزګان ولایتي شورا دا تایید کړی چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د یو هوایي برید په ترڅ کې 19 ملکي کسان مړه او 15 نور ټپي شوي دي. د اروزګان د ولایتي شورا مشر امان الله تکي ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید 13 ورځ د نوموړي ولایت د چوزار په سیمه کې ترسره شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وینز مری بشري هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه هوایي برید په ترڅ کې تر شلو زیات ملکي کسان مړه او تر لسو زیات نور ژوبل شوي دي. خغلی بشري زیاته کړه چې د پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته یو هیئت استول شوی دی. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په دې پیښې باندې خپل خوشحالي څرګنده کړي. خود وزیرانو شورا وایي چې په دې پیښه کې 3 ملکي کسان وژل شوي دي. د خوست امنیتي مسولین وایي چې نن سهار د خوست او ګربزو ترمنځ په غزیدلې لارې او دغه راز د یعقوبی پولیسوالۍ کې د افغان نړیوالو ائتلافي ځواکونو په ګاډي ګزمې او یو لوجستیکي کاروان باندې دوه مینونه الوتی دي. په خوست کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پیښو کې یو کانټینر ته زیان اوښتی دی، خو امنیتي ځواکونو ته پکې کومه مرګژوبله نه ده اوښتې. طالبان بیا دا کوي چې د یعقوبی پولیسوالۍ په برید کې 15 افغان او ائتلافي ځواکونه وژلي دي، خو امنیتي چارواکي د طالبانو د ادعا بې بنسټه بولي. د هلمند چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د بې ځایه شبیو کورنۍ شمیر 3,450 ته ورسېده. په هلمند کې د مهاجرینو د چارو رئیس غلام فاروق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې 13 ورځ 1500 نور کورنۍ هم له مرجی او ندالي ولسوالۍ څخه کډه شوې دي. نو موري وړاندې وویل چې تر دې مهاله 3,300 کورنۍ سره مرسته شوې ده او په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړ چې له پات نور کورنۍ سره هم مرستي ترسره کړي. ایا خبر چې هم د اوس متر لاسه کړ، په افغانستان کې د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد هغه راپورونه رد کړي دي چې ګواکې لوړ رتبه طالب مشر مولوي کبیر په پاکستان کې نیول شوی دی. تر دې مخکې داسې راپورونه خبر شوی و چې مولوي کبیر چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ننګرهار والی وو په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي. یو ډالر 8 افغانۍ او 5 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 8 پوله، یو پوند 3 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 2 افغانۍ او 9 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1550 افغانۍ. د افغانستان خبرونه اوس په موقع نړیوالو خبرونو ته.
راپورونه وایي چې د لیتوانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ویګوداس اوساکاس به نن رسمن د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په توګه ونومول سي. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې د ایران د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشره کترینا آشتون بنن په برکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د هغه ټاکنه رسمن تایید کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي اتحادیه د اوسني استازي ماموریت د فبروري د میاشتې په وروستیو کې پای ته رسېږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه د استازي دنده په دې هېواد کې د اروپایي اتحادیې د امنیتي او پرمختیایي مرستو هماهنګ کول دي. د ایران د اتمی انرژي د اداري رئیس علي اکبر صالحي وایي د هیواد به په نوي کال کې د یورانیمو د غني کولو د دوو نویو بټیو د جوړولو پر پلان کار پیل کړي. علي اکبر صالحي زیاته کړه چې د هیواد د یورانیمو د غني کولو د بټیو لپاره لشتلژه شل مرکز په نظر کې نیولې دي. ایران په نومبر کې اعلان کړی و چې د یورانیمو د غني کولو د لشتلژه لسو نورو تاسیساتو د جوړولو پلان لري. غربي هیوادونو له دې ویر لري چې ایران به شایي اتمي وسلې جوړوي، خو ایران دا ډول ادعاوې ردوي. په جرمني کې تقریبا 4000 پیلوټانو چې د اروپا د لوی هوایی شرکت لوستانزا بیرغونه ورسره ونن عمومي اتصاب پیل کړ. ولسوي چې د غیر اتصاب چې د کارونو د تضمین په مقصد کېږي 4 ورځې دوام وکړي. شاوخوا 3200 د لوستانزا پروازونه به د دغه اتصاب له امله لغوه سي چې په جرمني او ټول نړۍ کې به ډیر مسافرین له ستونزو سره مخامخ کړي. لوستانزا د ورځې تقریبا 800 پروازونه کوي. د اروپایي اتحادیه چارواکي وایي چې په دوبۍ کې د حماس د یو مشر د قتل له مسلې سره د اروپایي پاسپورټونو موندل کېدو ډیر اندېښمن کړی دی. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر میګویل انجل موراتینوس چې د اروپایي اتحادیه دورایي مشري کوي له نورو اروپایي مشرانو سره د لیدو لپاره نن برکسل ته تللی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر افګدر لیبرمن به نن له زیات شمېر اروپایي مشرانو سره وګوري او د حماس د رهبر محمد المبهوه لقتل سربا د بریتانوي، آیلندي، فرانسوي او جرمني پاسپورتونو د ترلاسه کېدو په مسله خبري وکړي. اسرائیل رسمن په دې قتل کې لاس لرل نه تاییدوي، خو دا مسله یې په زغرده رد کړې هم نه ده. د اسرائیل د استخباراتو اداره موساد په دې تورنه ده چې د جالي پاسپورتونو په جوړولو کې د حماس د رهبر له قاتلینو سره دوبۍ ته په تګ کې همکاري کړې ده. او د ژغورنې کارکونکو هڅه کوي چې د پرتګال په مدیرا ټاپو کې له خټو او د نړیدلو تاسیساتو له ډیرانونو لاندې خلک راوباسي چې وروستیو سختو بارانونو او د ځمکې د شوایدو له امله لاندې سوي دي. د پرتګال حکومتي چارواکي وایي په مدیرا ټاپو کې د سیلابونو له وجې د مړو شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 او د زخمیانو له 120 اوړي. چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې د مړو شمیر به له دې ډېر زیات وي، ځکه تر اوسه ډېر کسان ورک دي. د پرتګال حکومت د مدیرا ټاپو ته د ژغورنې، روغتیایي او د مرستې رسولو ډلې استولې دي چې له سیمه ییزو ژغورونکو ډلو سره د پلټنې په چارو کې کومک وکړي. د شنبې په ورځ د پرتګال د مدیرا په د ټاپو په مرکز فنچال کې سختو بارانونو او ځمکې شوېدو ډېر موټر له ځان سره یوړل. سړکونه، پلونه او ودانیو ته ډېر زیان اړولی دی.
دوه بجې او اته دقیقې دي د ازادي راډیو ده. د افغانستان حکومت د دایکندی او روزګان ولایتونو ترمنځ د ملکی خلکو پر موټرو د ناټو ځواکونو بمباري په کلکه وغندله. د خبرونې په سر کې په همدې موضوع باندې په تفصیل خبرې کوو. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي منځنۍ آسیا ته خپل سفر پای ته رسولی وایي هدف یې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو مطرح کول وو. د ننګرهار چارواکي وایي دوی په میلیونونو نوي نیالګي کینوي، خو خلک وایي خو هم دا کار شوه خو لګروسته ډیر نیالګي وو چې ویني. او د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې د سپورت ځنګړې پروګرام او اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبرو. د افغانستان حکومت د دایکندی او روزګان ولایتونو ترمنځ د ملکی خلکو پر موټرو د ناټو ځواکونو بمباري په کلکه وغندله. د دې حملې چې د یکشنبه په ورځ د کجیران او چارشینو د ولسوالیو ترمنځ وشوه د تلفاتو شمیر زید او نقیص خودل کیږي. د دایکندی والی د تلفاتو شمیر 22 خودلې. د روزګان ولایتي شورا د وژل شوو کسانو شمیر 19 او د ټپیانو 15 اعلان کړي، خو په کابل کې د افغانستان د حکومت په ویلامیه کې د وژل شوو شمیر 33 یاد شوی دی. د فرانسې خبری آژانس د افغانستان د حکومت د اعلامیې له مخې ویلي چې د یکشنبې د ورځې په دې برید کې د سپرلیو درې موټرونه په دې ګمان چې په هغو کې به طالبان سپاروي په نښه شوي دي. په اعلامیه کې چې د افغانستان د وزیرانو د شورا له لورې خپره شوې د پیښې غندل شوې او هغه غیر عادلانه عمل بلل شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د تلفاتو شمیر 33 تنه دی چې په هغو کې څلور ښځې او یو ماشوم هم شامل دي. په اعلامیه کې د ټپیانو شمیر 12 تنه ودل شوی. ناټو تر دې مخکې وویل چې په افغانستان کې د دوی عمومي قومندان جنرال ستینلی مکریسل په دې پیښې بخښنه غوښتې ده. دا په یوې اونۍ کې دوهم ځل دی چې د ناټو قومندان د افغانستان له ولسمشر څخه د ملکي مرګ ژوبلو په خاطر بخښنه غواړي. د دې پیښې په باب عصمت سروان د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویندوی زمري بشري سره خبرې کړې دي.
اول د دې پیښې په باره کې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا اصلاً په کوم ځای کې شوې ده؟ په اروزګان کې او که په دایکنډي کې؟
دا پیښه پرون په 9 بجو د کوتل چاوزار په سیمه کې چې د کجران ولسوالۍ او د چارچینو ولسوالۍ ترمنځ، یعنې د دوو ولایتونو د دایکنډي او د اروزګان د ولایتونو ترمنځ یوه سیمه ده، دلته منځته راغلې ده. د پولیسو د معلوماتو پر بنسټ چې موږ ته یې راستولي دي، ویل کېږي چې درې اراد موټر، دوه لنکروزر او یو هم بای فور موټر له کجران ولسوالۍ نه را روان وو او د کندهار ولایت و خوا ته تلل. د لارې په اوږدو کې په همدغه کوتل چاوزار کې وایساف ځواکونو دوی لوانه کتلي او فکر یې داسې کړی دی چې دا به مسلم مخالفین او د دوی د نفرو یا افرادو خواته روان دي. نو په همدې دلیل پر دوی باندې هوایي حمله کړې ده. وروسته له دې چې حمله ختمه شوې ده او ځکني قوتونه ورغلي دي، وکتل سو چې ټول ملکي کسان دي او د درې موټره د ملکي کسانو موټران وو.
آیا په دې پیښه کې تاسو ویل چې څو موټران ول او د کندهار خواته روان ول، په دې کسانو کې کوم څوک هم ژوندی پاتې دی او که ژوندی پاتې نه وي نو دوی څنګه پوه شول چې دا ملکي خلک دي؟
په دوی کې بېله شکه ژوندی پاتې دي، څو تنه زخمیان لري او د شهیدانو شمېره تر اوسه پورې چې موږ ته رسېدلې ده 21 کسه شهیدان لرو. او د یادولو وړ ده چې دا شمېره وروستۍ نهایي شمېره نه ده، شاید تغییر وکړي. یویشت کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو چې درې وش افغانو ته انتقال شوي، کندهار ولایت ته انتقال شوي دي، دایکنډي ته انتقال شوي دي او څو تنه زخمیان هم د احساس ځواکونو لخوا د احساس شفخانې ته وړل شوي دي.
بشری صاحب، آیا له پاسه د موټرو حرکت یا د موټرو لیدل دا کافي دي چې بس باید حمله پې وشي؟ په افغانستان کې خلک د ژوند لري، خامخا به ګرځي یو ځای به ځي، نو دوی په کوم اساس باندې دا حمله کړې ده؟ آیا استخباراتي معلومات په لاس ورغلي ول چې حمله یې کړې ده او که نه هسې صرف لیدل کافي ول؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت واقعا خواشینی او متاثره دی. زړه بوږدونکي حادثه وه، یو شمېر زموږ بې ګناه هېوادوال وژل شوي دي. ولې موضوع باید وڅېړو؟ پرون کله چې دا معلومات را ورسېدل، د افغانستان د کورنیو چارو محترم وزیر یو هیئت دستي واستوه محل ته تر څو دا موضوع له نږدې نه وڅېړي. او ایساف هم نن یوه اعلامیه واستوله چې دوی هم دا موضوع له خپل اړخه څېړي چې دا حمله څنګه وسوه او د کومو معلوماتو پر بنسټ وسوه.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وینز مری بشری وو چې په اروزګان کې د هوایی حملې په اړه معلومات ورکړل او د خبرې وکړه چې د افغانستان حکومت د دایکنډي او اروزګان ولایتونو ترمنځ د ملکي خلکو پر موټرو د ناټو ځواکونو بمباري په کلکه غندلې ده. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د وخان مینپال د اروزګان د پیښې په اړه وروستي معلومات راکوي.
د ائتلاف هوایی ځواک تیره ورځ د روزګان ولایت د کجران او چوری ترمنځ د چوزار په کوتل کې د ملکي وګړو یو موټریس کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری وایي چې پیښه د یوې تېروتنې له امله رامنځته شوې چې د نوموړي په خبره تر شلو زیات ملکي وګړي وژل شوي او تر لسو زیات ژوبل دي.
درې اراده موټران د ایساف اوایري قوتونو لخوا اشتباها پر دوی باندې بمباري شوې ده او دوی فکر کوه چې دا به مخالفین وي. ولې وروسته له دې چې پولیس ته راپور را ورسېدل، معلومه شوه چې دوی ټول ملکي کسان وه او په دې کې ټول ملکي وګړي زخمیان او شهیدان شوي دي.
بشری صاحب، تعداد یې معلوم دی چې څومره کسان ژوبل دي؟
په خواشینۍ سره د پولیسو د معلوماتو پر بنسټ ویل کیږي چې په دې حادثه کې له شلو تنو نه اضافه ملکي کسان شهیدان شوي دي او د لسو نه اضافه ملکي وګړي زخمیان دي. په دو کې هم ماشومان او هم ښځینه شامل دي او نارینه هم شامل دي.
د روزګان د ولایتي شورا رئیس امان الله خان وتکی وایي چې په پیښه کې نولس ملکي وګړي چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او 15 تنه ژوبل شوي دي. سرچینې وایي چې ژوبل کسان د دې ولایت مختلفو روغتونونو ته لېږدول شوي او تر درملنه لاندې دي. په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر پیښه منلې. دوی وایي چې پلټنې پیل کړې چې وروسته به یې معلومات ته خبري اعلانو په واک کې ورکړي. دا په روزګان ولایت کې درنه مرګ ژوبله ده چې د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي برید کې ملکي وګړو ته اوړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون مرکزی آسیا ته خپل سفر پای ته ورسوه. هولبروک ویل سیمې ته د سفر هدف چې په قزاقستان کې پای ته ورسیده د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو مطرح کول وو. د په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د هولبروک د دې سفر په اړه مطلب خپور کړی چې مهمې برخې نور یاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون د مرکزی آسیا هیوادونو ته 15 ورځنی سفر چې هدف یې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو د همکارۍ جلبولو په قزاقستان کې پای ته ورسوه او ګرجستان ته روان شو. د قزاقستان په پایتخت استانا کې هولبروک خبر وړاندې وویل چې ګرجستان ته په دې خاطر ځي چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو لپاره د تبلیسي مرسته را جلب کړي.
I'm going from here to Georgia to review the Georgian battalion.
دای ویل لري چې ګرجستان ته د دې لپاره زم چې افغانستان ته د ګرجستان دی او په وزي کنډک د تلو چارې وڅېړم. خو یو ځل بیا دې یادونه کوم چې دغه سفر د ګرجستان او روسي د اړیکو مسلې سره تړاو نه لري. دغه سفر په افغانستان کې له نړیوالو هڅو سره د ګرجستان د ډېرې مهمې همکارۍ په اړه دی. هولبروک پرون په استانا کې د قزاقستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او قزاقستان د امریکا قوي استراتیژیکي شریک وباله. هغه وویل قزاقستان د سیمې یو لوی سوکال او تر ټولو بریالی هیواد دی چې د ولسمشر نظربایف تر مشرتاب لاندې په ډیر مهارت سره یوه هر اړخیزه بهرنۍ پالیسۍ پر مخ وړې ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر اکانت سودابایف وویل قزاقستان د 2000 لومړي کال له سپتمبر را په دې خوا د امریکا قوي استراتیژیکي شریک پاتې شوی دی. افغانستان او پاکستان ته د امریکا خاص استازي لدی مخ کې په تاجکستان کې تمکیدو په محل ویلی و چې په دوشنبه کې د خبري د غراز له انرژي او اوبو څخه د سیمېزي ګټې اخیستنې په مسلو متمرکز وي. هولبروک ویل کڅوک په افغانستان کې سول غواړي نو تاجکستان په دې برخه کې یو مهم موقف لري. ریچارډ هولبروک په ازبکستان کې د هیواد له ولسمشر اسلام کریموف سره وکتل او د افغانستان په اړه ورسره خبري وکړي. هولبروک په استانا کې په خبري غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا په پام کې لري چې په ازبکستان پاکستان کې پوزي اډه پرانیزي منفي جواب ورکړ او وی ویل ازبکستان افغانستان ته د لوجستیکي موادو په لیکت کې ډیر با ارزښت رول لوبولای خو په دې هیواد کې د پوزي اډې مسأله نه ده مطرح. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مخکې د طالبانو په نسبت القاعده د سیمې امنیت او ثبات جدي ګواښ امبللی و. ښاغلي هولبروک په دې سفر کې له ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان څخه کتنه وکړه. هولبروک د سیمې هیوادونو ته دغه سفر چې افغانستان، پاکستان او هند هم پکې شامل وو او د فبروري په 18 پیل کړی و نن په ګرجستان کې پای ته رسوي. نوموړی به په تبلیسي کې له ولسمشر میخایل ساکاشویلي سره وګوري او همداراز به د کرت سانیسي د روزنې په ملي مرکز کې د ګرجستان له ځواکونو څخه لیدنه وکړي. دی به په افغانستان کې د ایساف د عملیاتو لپاره د عسکرو د روزنې چارې هم له نږدې وګوري.
د افغانستان په ملي شورا کې نن د دواړو جرګو د اداري پلاوي د ټاکنې لپاره انتخابات ترسره شول. په ولسی جرګې کې دواړه پخواني مرستیالان او دوه پخواني منشیان د آزادو او علني رایو په نتیجه کې په خپلو ځایونو کې پاتې شول. په مشرانو جرګې کې هم دوه تنه سناتوران د دې جرګې د مرستیالانو او دوه نور د مشرانو جرګې د لومړي او دوهم منشي په توګه د سری انتخاباتو په ترڅ کې انتخاب شول.
د ملي شورا په دواړو جرګو کې د دوشنبه په ورځ د وکیلانو او سناتورانو لخوا د انتخاباتو په ترڅ کې اداري پلاوی انتخاب شول. د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې له ډیرو بحثونو او خبراتو وروسته د دې جرګې غړي په دې سلا شول چې د روانې پنځمې کاري دورې لپاره د دې جرګې دوه مرستیالان او دوه منشیان د علني رایو په ورکولو سره انتخاب کړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دې جرګې اداري پلاوي ته د وکیلانو د رایو نتیجه داسې اعلان کړه:
آقای پیمان رئیس نایب دوم انتخاب شد.
دیوی خاغلی امان الله پیمان د دوهم رستیال پتوګه، عبدالستار خواسی د لومړی منشی او د غرض سالم محمد سلجوقی د دوهم منشی او میرویس یاسینی د دې جرګې د لومړی مرستیال پتوګه د خلکو د استازو لخوا انتخاب شول. له هغو کسانو څخه هم مننه کوم چې له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شول او د ولسی جرګې د اداري پلاوي د انتخاباتو پروسه یې اسانه کړه. په ولسی جرګې کې د کندوز ولایت استازی ډاکټره فاطمه عزیز د لومړی مرستیالی او د کاپیسا ولایت وکیل حاجی فرید د لومړی منشي څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي وو، خو وروسته دواړه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شول او پخوانیو مرستیالانو او منشیانو ته رای ورکړی شوې. خو په مشرانو جرګې کې اداري پلاوي ته شپږو کسانو ځانونه کاندید کړي وو او انتخابات په سري توګه ترسره شول. د انتخاباتو په نتیجه کې فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د لومړی مرستیال، محمد عالم عزدیار د دوهم مرستیال او نجیب با حسینی او سید عزیز الله الفت په ترتیب سره د لومړی او دوهم منشي په توګه انتخاب شول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی له انتخابېدو وروسته د دې جرګې د اداري پلاوي په استازیتوب ژبنه وکړه چې د ولسی جرګې په پنځمه کاري دوره کې بعد دوی هڅه وکړي چې خپل کارونه په ښه او منظم ډول پر مخ بوزي.
دې وکړي چې په منځ کې هغه صلاحیت دغه دوه درې څلورو میاشتو کې نور هم زیات شي چې خپل تقدس، خپله بې طرفي او د قانون اساسي او د ملت چې موږ ته کومه اختیار او واک او صلاحیت راکړی چې د هغې مطابق تاسو ته نور هم مورد خدمت ضرور.
د ملي شورا د دواړو جرګو اداري پلاوي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دوی د انتخاباتو په ترڅ کې د دې جرګو د کمیسیونونو مشران هم انتخاب کړي تر څو کارونه یې ښه او چټک پر مخ ولاړ شي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني وویل چې دوی به په دې کاري دوره کې یو شمېر قوانین هم تصویب کړي، خو کاري لومړیتوب به یې د ولسمشر کرزي د کابینې پاتې لسو تنو وزیرانو ته د باور رایې ورکول وي.
د رشید بادا د استوی دغه د مراد ولسوالي خصاص په تماس کې زموږ کلجست خدای هله د چې د بادغه په ولایت د مراد ولسوالي لار کې د متروانان ته خلک د تکلیف پر ورکی.
زه نجیب الله د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالي نه خبرې کوم. زمونږ د خوجانو د شیرزاد ولسوالي سړک بې اندازې خراب دی او ټول افغانستان کې دا سړک پاتې دی، نه پوهیږو چې څنګه نه جوړیږي.
د کابل د نوې ولایتي شورا یو شمیر وکیلانو په هغه سیمینار کې ګډون کړی چې هدف یې د بازار له اقتصاد سره د وکیلانو آشنایي ده. دغه یو ورځنی سیمینار د سایپیا د متحده ایالاتو د تجارتي خونو د دفتر لخوا ترتیب شوی او ګډونوالي خوښ پرېښېدل چې تر دې وروسته به وکولی شي په یو شمیر اقتصادي برخو لکه د آزاد بازار په برخه کې حکومتي چارواکو ته خپلې مشورې وړاندې کړي. پام وکړئ، په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد رپورټ ده.
د ننګرهار د کرنې ریاست وایي سږ کال به سناسه شپږ میلیونه مسمیر او غیر مسمیر نیالګي وکرل شي. د کرنې په ریاست کې د ځنګلونو او شړځایونو مدیر انجینر حمیدالله نذیر د دوشنبه په ورځ ویل یو نیم سل زره نیالګي دوی چمتو کړي او پاتې مختلفو مرستندویو ټولنو او شخصي قوریدارانو آماده کړي. انجینر حمیدالله وویل
سږ کال خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې مجموعا تقریبا شپږ میلیونه تولید د نیالګیو شوی دی.
او بخی په ننګرهار کې د نیالګیو د کینولو په اړه له ګروسته راپور اوري او سم د مجاهد جواد رپورت.
د بازار د اقتصاد په اړه د ولایتي شوراګانو د غړو د پوهاوي په برخه کې یو سیمینار جوړ شوی چې دغه وکیلان بیا په دې برخه کې اړوندو ادارو ته لازمې سپارښتنې وکړي. په دغه یو ورځني سیمینار کې چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، پکې د کابل د ولایتي شورا یو شمېر غړو ګډون کړی و او د آزاد بازار په ګډون پکې په یو شمېر مهمو اقتصادي برخو باندې بحث او خبرې اترې وشوې. دغه سیمینار د متحده ایالاتو د تجارتي خونې د یو دفتر چې سایپ نومیږي جوړ شوی و. په دغه دفتر کې د ولایتي شورا ګانو مسؤل متی الله مراد ازادي راډیو ته د دغه سیمینار د هدف په اړه داسې ویل:
په دغه پروګرام کې کوشش شوی ده چې محترم وکیل صاحبان د خپل څلور کلنې د دورې په ابتدا کې د بازار د اقتصاد د بعضي مفاهیم سره بلد شي او په عین وخت کې دوی دی د یوې ښې حکومتداري د بعضې اساساتو په باره کې هم معلومات پیدا کړي او د ټکسیشن یا معلوماتو پیسه د مالیاتو پیسه کې هم یو څه معلومات لري.
نوموړي زیاته کړه چې ورته روزنیز پروګرامونه به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ولایتي شوراګانو ته ونیول شي. د کابل د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو چې په دغه روزنیز سیمینار کې ګډون کړی و هم وویل چې هڅه به وکړي د سیمینار له موادو په استفادې سره به حکومتي چارواکو ته په ځانګړې توګه د آزاد بازار په برخه کې سلا مشورې ورکړي. د کابل د ولایتي شورا یو غړي او د نوموړي شورا پخوانی رئیس انجینر امیرالدین په دې اړه آزادي راډیو ته داسې وویل،
دولت چې لاس ورکوونه وي د آزاد بازار به ناکام وي او دا د خلکو په ګټې نه دی. حکومت حتمی باید دغه بازار آزاد کنټرول کړي، پاملرنه ورته وکړي. که پاملرنه ورته وکړه نرسي مالته راځي، خلک خپه کېږي، قیمتونه مختلف کېږي او د خلکو پر ډېر په ضلال تمامېږي. موږ مجبور یو چې همیشه به ورسو، موږ د دولت سره مشاورې کوو او نظرونه به ورکوو چې خلک ناراضه دي د دغه بازار آزاد مسلتونه مشورې او نظارت کولای شي.
په افغانستان کې د آزاد بازار سیستم د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته رامنځته شوی دی. که څه هم د آزاد بازار سیستم په یو شمېر مخ پر ودې هیوادونو کې مثبتې پایلې درلودې، خو په افغانستان کې پرې بیا ډېری وخت انتقادونه کېږي او اقتصادي کارپوهان وایي هغه ځکه چې یو شمېر محدودو سوداګرو د ټول بازار کنټرول ترلاسه کړی چې اکثرا بې کیفیته مالونه واردوي او بیا یې په ډېرې لوړې بیې څرنګه چې زړه وغواړي پر خلکو پلوري او له همدې امله ترې خلک سره ټکوي. خو د افغانستان د مالی او د سوداګرۍ د وزارتونو چارواکي وایي چې د آزاد بازار په سیستم سره اقتصاد وده مومي او دوی هڅه کوي چې دغه سیستم په غوره توګه پلی شي. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
د ننګرهار د کرنې ریاست وایي چې سکل به په ننګرهار کې میلیونونه نیالګي کینوي، خو د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرنې د ادارو لخوا هر کال پسرلی کرل شوي نیالګي تر بل کاله نه رسیږي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په د څلورو بجو په خپرونه کې واورئ، ځکه په دغه خپرونه کې ورته پوره وخت نه لرو. اوس به هم حمید مومن ته ور ورکړو چې د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته لنډه کتنه کړې ده.
وسال افغان بندیانو سره د بهرنی ځواکونو د چلن پاړه په یو مطلب کې د سی این این ټلویزیون د یو رپورټ په استناد لیکلی دی چې امریکایي قومندانان په افغانستان کې بندیان شکنجه کوي. ورځپاڼه په دوام کې د یو امریکایي قومندان دا اعتراف هم راغسته چې له افغان بندیانو نه د اعتراف د اخیستلو په محل ممکن و چې هغوی ووژني او یا هم ټپیان کړي. ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په یو بل سر لیک لیکلی چې پاکستان د طالبانو یو مشر ملا برادر چې وسوس په کراچۍ ښار کې نیول شوی و امریکا ته وسپاره. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانو هڅو ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په حواله لیکل شوی چې د دې کار لپاره باید له هېواده بهر د تروریزم په خلاف مبارزه وشي. هېواد په خپله سرمقاله کې د مارجې په روانو عملیاتو او همدارس د سیمې د اوسېدونکو په ستونزو بحث کړی او چارواکي هڅولي چې د خلکو په مشوره خپلې چارې پر مخ بوزي، ځکه د ورځپاڼې په وینا د مارجې په ستونزو د مارجې له خلکو پرته بل څوک نه پوهېږي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په محل د عامه خلکو د مرګ ژوبلې ستونزه راخسته او لیکلي چې بریالیتوب هغه محل ترلاسه کېدای شي چې دغه ستونزه پای ته ورسولی شي او د خلکو زړونه خپل کړی شي. مارجې اوس د کربلا په څېر ده او هلته یو محشر جوړ شوی. دا د مارجې د مخورو وینا ده چې سرنوشت ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې راخسته. ورځپاڼې د روانې جګړې په اړه د دغو مخورو اندېښنه هم راخسته او لیکلی دی چې د مارجې برخلیک باید ژر تر ژره معلوم شي. ورځپاڼې د افغانستان په ختیځ کې د ملا صادق په نوم له یو مخالف قومندان سره د امریکایي قومندانانو د جوړجاړي خبر هم ورکړی او لیکلی چې دا کار د هغه پلان یوه برخه ده چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره جوړ شوی. راهن نجات په افغانستان کې د پخلاینې په هڅو بحث کړی او ځینو خنډونو ته په اشاره لیکلی دی چې بهرنۍ لاسوهنې د دغه بهیر د پلي کولو په وړاندې یو اساسي خنډ دی. ورځپاڼه په دوام کې د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنې ته اشاره کړې او لیکلی که دا غوښتنه یو وړاندیز وي نو هر څوک یې کولی شي، خو که دولت تر فشار لاندې راولي نو یقینا لاسوهنه بلل کېږي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د مارجې په عملیاتو کې د افغان ځواکونو پر رول بحث کړی او په دې ترڅ کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ په اسناد لیکلی دی چې د افغان ځواکونو ونډه تر امریکایي هغو هم خدا. خو ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې به دا انتقاد کړی چې افغان ځواکونه د کوم نه وخت د واک پرته په دغو عملیاتو کې برخه لري. اصلاح اوانس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپاره کړي دي. انس هم په خپل سر مقاله کې د هلمند پر روانو پوځي عملیاتو تبصره کړې او په دې ترڅ کې چارواکي هڅولي چې په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي. خو اصلاح به په خپل سر مقاله کې په هیواد کې د اداري فساد په ستونزه بحث کړي او د دې بهرني اړخ ته اشاره لیکلې چې د بهرنیو موسسو لخوا د مرسته شوو پیسو لګولو دوام به د ناکامه تجربو تکرار وي. افغانستان ټایمز په خپل لومړي مخ کې له ولسمشر کرزي سره د برتانیې د لوی درستیز د لیدنې خبر ورکړی چې پکې په مارچه کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه خبرې وشوې او لیکلی چې د برتانیې لوی درستیز ولسمشر ته په عملیاتو کې د بشپړې همغږۍ ډاډ ورکړی. روزپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې د خصوصي ټلویزیوني چینلونو پروګرامونه انځور کړي او پکې دا ښودل شوی چې په دې ټلویزیونونو کې د ډرامو پرته بل څه نشته چې خلک ترې څه زده کړي. او ملي ارمان به په خپله سرمقاله کې د کب د میاشتې د درېمې نېټې د پاڅون په اړه په خپل بحث کې جهادي مشران په دې تورن کړي چې د جهاد له نامه نه یې په ناوړه ګټې سره د دا ډول ورځو لمانځنه کمرنګه کړې ده. روزپاڼې په بل څېړنیز مطلب کې د ملا برادر په نیولو بحث کړی او هغه د پاکستان په چلند کې یو ستر بدلون بللی ده.
دونیمې بجې دی فرشته جرالزه استډیو ته راغلې ده او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د افغانستان حکومت وایي لږ تر لږه 3 ملکی کسان د ناټو په هوایي حمله کې په اورسګان کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت ویل دی چې دا عمل د توجیه وړ نه دی. ناټو وایي د افغانستان په جنوب کې 2 عسكر پرون په ماین لوتي. د دې عسكر هویت د ناټو د پالیسۍ لمخې نه دی څرګند شوی. راپور نوای د لیتوانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بنن رسمن د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه د استازي په توګه ونومول سي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحي وایي د هیواد په نوي کال کې د یورانیمو د غني کولو د 2 نویو بټیو د جوړولو پلان لري. د اروپایي اتحادیه چارواکي وایي په دوبۍ کې د حماس د یو مشر د قتل له مسلې سره د اروپایي پاسپورتونو موندل کېدو ډیر اندېښمن کړی دي. جرمنی کې د تقریبا 4 د لوفتانزا الوتکو 4000 پیلوټانو اعتصاب کړی. او د شغورني کارکونکو هڅه کوي د پرتګال په مدیرا ټاپو کې لخټو او د نړیدلو ودانیو له ډیرانونو خلک راوباسي.
دا ازادي رادیو ده چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. د ملي شورا اداري پلاوی انتخاب شول. امریکایي جنرال چې په افغانستان او عراق کې پر جګړو څارنه کوي وایي په مارجی کې د طالبانو مقاومت تیته و پرک دی. د افغانستان د ثبات د ټینګښ لپاره د هولبروک سفر پای ته ورسید. دا د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې د ځینو مطالبو سرلیکونه دي. تاسو کولی شئ په تفصیل ولولئ او نور مطالب هم پکې وموندئ. www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ. په روانه خبرونه کې د سپورت او همداشان د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه لرو. خو تر هغې د مخه یو راپور. د هلمند والي ویان داود احمدي له قوله ویل شوي کې چیرته په مرجی ولسوالۍ کې زیپزی شوي ماینونه د هغوالو په واسطه وچول شي چې د ایساف ځواکونو لخوا کارول کیږي نو ډیر زیان به یې ملکي خلکو ته ورسیږي. نوموړی د خبره په یوې خبرې ناستې کې وکړه. ښاغلي احمدي وویل یوازینی لامل یا علت چې عملیات ځنډولي دي په مارجی کې خښ کړی شوي ماینونه دي. د بلې خوا په لښکرګاه کې له بې ځایه شوو خلکو سره مرستې دوام لري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې اوري.
د هلمند والی ویان داود احمدی په مارجی کې د مشترک په نوم لس ورځې وړاندې پیل شوي عملیات بریالي یاد کړه. احمدی وویل په مارجی کې ټولې مهمې سیمې د ګډو ځواکونو په لاس کې دي او د ملکي کسانو د خوندیتوب سره یې جوخت هلته د تصفیه چارې هم پیل کړې دي. احمدی هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې په مارجی کې بمبارد کیږي او ملکي کسانو ته تلپاتې غوښته دي. داود احمدی په یو شمېر سیمو کې د طالبانو له لوري د لږ مقاومت د شتون خبره وکړه خو هغه یې کمزوري یاد کړه.
که د دشمن کم موجودیت ضعیف موجودیت هغه په مرجه کې وسمسته هغه په لیر پرته سیم کې د مرکزي سیمې تقریبا د ماینونه پاکې شوي دي. فقط یو لوی پرابلم یو لوی مشکل دا دی چې دشمن په ډیره بیرحمۍ سره د خلکو د استوګنې په سیمو کې ماینونه فرش کړي دي. دا ماینونه که اوس کې چیرې وي چې ځواکونه هغه د هغه وسایلو په ذریعه باندې چې ماینونه له منځه وړي کې د هغې په ذریعه باندې هغو ته انفجار ورکړل شي د خلکو کورونه له منځه ځي او هغه اوسېدونکي چې هلته دي هغه کېدای شي ملکي تلفات رامنځته کړي.
په مرجی او نادلي کې د مشترک د عملیاتو له پیل نه تر اوسه نږدې 3500 کورنۍ بې ځای شوي دي. د هلمند والي ویان داود احمدي وایي د دې کورنۍ سره د مرستو لړۍ خورا چټکه روانه ده چې تر دې دمه د 2000 کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته د مهاجرون د ریاست په مشرۍ کړې ده. هغه ویل اټکل کړی چې د بې ځای کېدونکو کورنۍ شمېره به زیاته سي. چې له همدې عمله د UNHCR او یونامان د 15000 کورنۍ لپاره د موادو غوښتنه کړې ده.
نن ورځ پورې ټول 3450 کورنۍ د مرجع او ندالی د سیمو نه لشکرګاه ښار ته راغلي دي چې دوی ته 2000 کورنۍ ته مرستې ویشل شوې دي او د پاتې کورنۍ ته امیدوار یو چې سبا بل سبا کې د مرستې ورته ورکړل شي، ځکه هغه دوی هغه پروسیجر څه ورته اوږد دی. او همدارنګه د ملګرو ملتو د دفتر یونما دفتر د لخوا چې ډبلیو پی او یونسیار او اړوند ادارې پکې شامل دي، دغو لخوا د 5000 کورنیو لپاره نور لپاره مرسته راورسېدله پرون دلته. همدارنګه د 1500 هغه کورنیو لپاره د سی ایس بي مواد چې هغه خوارځواک کې وي یا سویت غزي باندې هغه دغو لپاره مواد رسېدلي دي چې کوم کسان چې ډېر خوراک ته اړتیا ولري.
په عین حال کې د ایساب ځواکونو لوري په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د مارجې په بیلابیلو سیمو کې د روانو عملیاتو په لړ کې د تیرو دوو ورځو راهیسې 4000 کیلوګرامه امونیم نایتریټ او 16 کیلوګرامه هیروین ولیدي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې کیمیاوي موادو سره ځینې داسې توکي هم نیولي دي چې ډېر ژر ترې ماینونه جوړېدلی سي. کته هم د هلمند والی ویان داوود احمدی وای چې په مرجه کې د طالبانو مقاومتونه ډیر کمزور دي، خو د طالبانو ویان کرسوب احمدی وای چې بهرنی ځواکونه به په مرجه کې نه پرېږدي چې مخته ولاړ شي. کرسوب احمدی وای چې په تیرو دوو ورځو کې هلته د مخه مخنشتو او ماینون لامل ووبش بهرنی سرتیر وجره دي، خو په هلمند کې بهرنی او دولتي مسولین د طالبانو د ویان دغه ادعا نه مني. په هر حال د مرجه نه د بيځای کېدونکو کورنۍ شمیره د ورځې په تیرو دوه زیاتیږي. دوی د خوراکي توکو سره یو ځای د سرپنا ځایونو ته ارتیا لري چې اکثریت د دوی د خپلوانو سره په کورونو کې اوسېږي، خو ځینې په لشکرګاه کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې شپې سبا کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبله میدان د ازادي رادیو د ورزشي خبرونه ته زه رضوان مراد ستاسي هر کله کوم. د سپورت او ورزش مینوالو او لوبغاړو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوبای کې له کاناډا سره څلور ورځې لوبه کوي او ټاکل شوې ده چې د پنځشنبه پورځ افغان کرکټران چې د شلو اورونو نړیوالو لوبو کې د افغانستان د ټیم ګډون ته لار هواره کړې ده کابل ته راستنه شي. لدې مو خبرو چې په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د اتلانو د هر کلي لپاره څه ډول تدابیر نیول شوې دي. تاکل شوی چې د افغانستان بایسیکل ځغلونکو راتلونکو نیو کې په پاکستان کې د څو هیوادونو د بایسیکل ځغلونکو سره په تر سره کېدونکو سیالیو کې ګډون وکړي. په دې اړه درته هم ریپورت لرو. او هم دا شان د خبرونه په پای کې طاهر روخان درته د فوټبال د نړیوالو لوبو د سیالیو او نتیجو حال درکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا مهال په دوبی کې له کاناډا سره د څلور ورځنیو لوبه په سیالیو بوخت دی. افغان کرکټرانو په روانه میاشت کې په دوبی کې د شلو اوورونو د سیالیو اتلولي وګټله او په هغو نړیوالو مسابقو کې چې ټاکل شوې د مې میاشت په سر کې جوړ شي خپل ګډون یقیني کړ. د شلو اوورونو په دغه سیالیو کې به چې په ویسټ انډیز کې جوړیږي، د افغان کرکټ ټیم به دغلته د نړۍ د کرکټ له غټو ټیمونو سره سیالۍ وکړي. خو له هغې نه مخکې افغان کرکټران د روانې میاشتې په 15 نیټه بیرته هیواد ته ستنېږي. دا چې د ملي ټیم د هر کلی لپاره څه ډول چمتووالی نیول کیږي، په دې اړه د کابل د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل:
موږ په د کرکټ بورډ کې د سمو درلودل، خصوصا زما وظیفه به دا وي چې د کابل کرکټ اسټیشن په نمایندګۍ چې څومره زموږ سره رسمي راجستر شوي یا ساتنام شوي کلبونه دي، هغه به ټول په یونیفورم کې تیار وي، د دې راتګ ته هرکلی به کوي او ان شاء الله په شاندار مراسم سره به موږ دوی لمانځو ټول یو ادوارو ته وشو یو شخصي کلبونه چې دي چې د کرکټ مینوال دي، دا وې احساسات چې زه ګورم زمره یو د خوشحالي احساسات سره دي. ممکن چې هر لوبغاړی دغه لوبغاړی په خپل وجود د ګراوند پر لور رسیدل میدان وايي په شدا کې یو شته تعبیر او تنظیم شو دی او دغه کمپنۍ سره خبرې شوې دي چې د دې راتګ یې ویلکم د پاره به ان شاء الله یو ډیر شاندار مراسم په نظر کې نیول شوی.
ټاکل شوی چې د افغانستان بایسیکل ځغلونکي راتلونکو اونیو کې په پاکستان کې د څو هیوادونو د بایسیکل ځغلونکو سره په ترسره کېدونکو سیالیو کې ګډون وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح رپورټ ته.
افغان بایسکل ځغلونکو ته به د بایسکل ځغلولو په هغه لوب کې ډیر پام وړي چې راتلونکي میاشت په پاکستان کې جوړیږي. دا وروسته لاغه چې د دې مسابقې تنظیمونکو د هند بایسکل ځغلونکو له دې مسابقې څخه وایستل. دا خبره د پاکستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون سیکرټر خواجه ادریس پرون فرانس پریس اژانس ته کړی ده. په پاکستان کې د بایسکل ځغلولو دغه 15مه مسابقه چې د فرانسې مسابقو ته ورته ده، د پاکستان له پېښور شهر څخه پیلېږي او تر کراچي شهر پورې دوام کوي. په دې مسابقه کې چې د مارچ له لومړۍ نیټې څخه پیل او تر دې لسمې نیټې پورې دوام کوي، د و اتیا بایسکل ځغلونکو په ډله کې به یې ډیرش د سعودي عربستان، افغانستان، ایران او د نیپال بایسکل ځغلونکي سره سیالي کوي. بایسکل ځغلونکي به 1655 کیلومتره فاصله په 11 مرحلو کې وهي. د پاکستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون سیکرټر خواجه ادریس زیاته کړه د افغانستان شپږ بایسکل ځغلونکي به په دې مسابقه کې برخه واخلي. شغلی خواجه وایي دوی به په دې مسابقه کې چې جایزه $1,000 ده د خلکو ډیر پام ځانته جلب کړي. هغه وویل د هندي بایسکل ځغلونکو ته په دې مسابقه کې د هغه اعتراض په خاطر د ګډون بلنه ورنه کړه، سو چې د هند د پریمیر لیګ لخوا په یو مزایده کې د پاکستان د کرکټ لوبغاړو ته په سپک نظر کتل سوی وو. تیرې میاشت په دې مزایده کې د نهو پاکستانی لوبغاړو څخه یو هم چا وانخیست. د 2008 میلادي کال په نومبر کې د بایسکل ځغلولو په 14م ټورنمنټ کې دوه پاکستانیان نعمت علي او هارون الرشید اول او دوهم سیو وو او درې مقام هم یو سریلانکایي ګټلی وو. د $1,000 جایزه د دې مسابقې پر شپږو هغو بایسکل ځغلونکو ویشل کیږي چې تر ټولو مخکې د پای کرښې ته رسیږي.
د کاناډا په ونکوور ښار کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې نیمه ته رسیدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ورزشکارانو په بیلابیلو لوبو کې د سرو زرو او نورو زیاتو مډالونو په ګټلو سره په لومړي مقام کې دي. امریکایي لوبغاړو د سرو او نقره وو مډاله او د برونزو لس مډالونه ګټلي دي. له امریکا وروسته جرمني په دوهم مقام کې ده او د سرو د شپږو مډالونو په شمول یې 13 مډاله ترلاسه کړې دي. د ناروې ورزشکارانو تر اوسه پورې د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې 12 مډاله ګټلي. د کاناډا لوبغاړو چې هیواد یې د دغو مسابقو کوربه دی تر اوسه پورې 9 مډاله ترلاسه کړې دي. د ونکوور د اولمپیک سیالۍ به چې د فبروري په 12مه نیټه پیل شوې دي، د روانې میاشتې تر 28مې پورې دوام وکړي. دا چې په تیره اونۍ کې د نړۍ د فوټبال کومو ټیمونو له یو بل سره سیالۍ کړې او نتیجه یې څه ده، په دې اړه تازه معلومات طاهر روخان برابر کړي.
درنو اوریدونکو او د فوټبال ګرانو مینوالو، وروسته له دوو میاشتو څخه په اروپایي ودونو کې بیا هم د شامپیونز لیګ یا د اروپا د غوره او اتلو ټیمونو لوبې پیل شوې. په لومړۍ لوبه کې چې د سه شنبه په ورځ د ایټالیا د ای سی میلان او د انګلستان د مانچستر یونایټیډ د ټیمونو ترمنځ وسپله، د ای سی میلان ټیم سره لدی چې ډېر د سیال د ګول خواته راش وروړه او څو ځله د ګول وهلو امکانات لرل چې د دغو چانسو څخه یې ګټه هم واخیستله. او د لوبې په درېیمه دقیقه کې رونالډینو د مانچستر یونایټیډ په دروازه باندې یو ګول ووهه. خو په مجموع کې د مانچستر یونایټیډ ټیم 3-2 په مقابل کې د ای سی میلان ټیم ته ماته ورکړه، چې د مانچستر یونایټیډ د خوا څخه 2 ګوله وینا رونی ووهل. او په همدې ورځ دوهمه مسابقه د فرانسې د اولمپیکو لیون او د هسپانیې د ریال مادرید د ټیمونو ترمنځ وه. تر دغه لوبې د مخه د ریال مادرید ټیم په ډیر باور سره دا ادعا کوله چې د لیون ټیم ته به په زغرده ماته ورکوي. او لوبه هم په همدې ترتیب د ریال مادرید لخوا په ډیره چټکۍ او فعالیت سره پیل شو. او څو ځلی کریستیانو رونالدو چې د ریال مادرید یو تکړه لوبه کوونکی دی، دغه چانس ترلاسه کړ چې د سیال په دروازه ګول ووهي. خو د لیون مدافعینو او یا هم د ګول کیپر دخوا د هغه د ګول وهلو مخ ونیول شو، څو په نتیجه کې د لیون ټیم د ریال مادرید پر دروازه یو ګول ووهه چې لوبه تر اخره په همدې ډول پای ته ورسېده. یعنی د لیون او ریال مادرید لوبه یو د 0 په مقابل کې د اولمپیکو لیون د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. او په دوهم ورځ یعنی شنبه د شامپیونز لیګ د لوبو په لړ کې بل لوبه د جرمني د بایرن مینشن او ایتالیا د فیرنتینا ترمنز وسبل، چې دغه مسابقه دوه د یو په مقابل کې د بایرن مینشن د ټیم په ګټه ترسره شوه. او په همدې ورځ دوهمه مسابقه د پرتګال د اف سی پورتو او انګلستان د ارسنال د ټیمونو ترمنځ وه، چې دا لوبه هم ډیره په زړه پورې وه او داسې انتظار کېده چې د ارسنال ټیم به دغه لوبه یوسي، خو د لوبې نتیجه دوه دیو په مقابل کې د پورتو د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د دغه لوبو دوهم پړاو یعنی ځوابي لوبې به دوه اونۍ وروسته ترسره شي، چې تاسو ګران اوریدونکي به حتمن د هغه له جریان څخه خبر کړو.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژنې
کېږي چې بار له دوه چې زب د کار کوم
خبرې دي شي وي غټول او اسمانه قصور باسي
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
د نیمه نړۍ د خبرونه عزتمنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو ته برابر کړی دي. په سر کې د خزلو یو روزنی مرکز از موږ چمتو کړی ریپورت اوري.
اکثره دغه ترنمو د نمونه د پروپوزل لیکنې ریپورت لیکنه
بیا په قندهار ولایت تلاټو او دغه ولایت د خزلو ستونزو په مخابر کړو.
ورځ په ورځ زړه کیږي یو سالندیت میکیږي ورې مخوږیږي نو څخه چې دغه چلمه دی کڅن
کله د خبرونه تر پایلم سره مالو سي افغانستان کې چې د نارینه و لپاره د کار کولو فرصتونه لږ دي نو د ښځینه و لپاره خو په نشته حساب دي. په دغه هیواد کې دولت داسې کوم پروګرام نه لري چې د حق له مخې ښځو ته بوختیا او د ګټو وټې لارې چارې برابرې کړي. له بلې خوا شته دودونه او رواجونه هم داسې دي چې میرمنې نشي کولی په خلاص مټ او ډاډه زړه له کوره بهر راووزي او حد اقل د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هلې ځلې وکړي. په همدې حالت کې ځینې غیر دولتي مؤسسې شته چې ښځو ته د بوختیاو د فرصتونو په رامنځته کولو او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې او همداشان د دوی د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره کار کوي. او یې کیوه هم داسې مؤسسه ده. د دغه غیر دولتي مؤسسې وروزونکې ماریا دلیریمو د دغه مؤسسې د کارونو په باب پوښتلې ده.
لومړی مونږ ټول ترنمونه د کانترپورس څخه اخلو چې یو انټرنیشنل ماسه ده. بیا مونږ دغه ترنمونه مدني ماسو نهادونو ته رسوو. هغه وخت ترنمونه چې مونږ هغه ته رسوو تقریبا شل نور ارګانونه دي چې مونږ هغه ته ترنمونه رسوو. اکثره دغه ترنمونه د نمونه د پروپوزل لیکنه ریپورت لیکنه ادوکاسي او دادخواهي او د ټولنې د مشکلاتو د حل لارې یواز زمونږ فعالیتونه د نهادی ټولنې مدن لپاره نه دی، بلکې مونږ د خپل استاف لپاره کارمندانو لپاره هم ترننګ لرو او د خپل نور پروژو لکه مونږ پروژې نور پروژو نه لرو په هرات، مزار، فاریاب، وردک، بیسود دغه کارمندانو لپاره هم مونږ ترننګ نیسو دغه د ظرفیت سازی لپاره. په میاشت یو وار ترننګ نیسم د هغه شسو چې په بند کې دی هم بعضی صحی موضوعات هغوی ته از ترنینګونه نیستم.
خیاطي داسې یو کار دی چې له پخوا راهیسې زیاتره میرمنې پرې بوختې دي او د هغو په وینا دغه کار د دوی په مزاج برابر او له وس سره سم هم دی. د ویک موسسې یو کار دا دی چې په همدې برخه کې بېوزلو بېوسو او بې سرپنا میرمنو ته روزنه ورکوي او د دوی تولیداتو ته په هیواد کې دننه او له هیواده بهر بازار پیدا کوي. د دغه موسسې د خیاطۍ یوه استاده مریم هاشمي له نورو معلوماتو سره
اصلا دا پنجابی کمیسونه دی او پرتوگا او صادر او طول مکمل جوړه ده چې دا تکای دلته په بازار هم بازار کې پیدا کیږي او سنده هم پیدا کیږي او دا خزه چې زمنګ سره شاګردان دي دلته د حیاتی درس لولي او په کور کې سوزندزی کارونه کوي دوی بیا دا تکي اخلي په خپل او تکي تارونه مخلي اصلا منګه وسره کومک کوو او بیا دا جوړی چې دوی ګنډي بیرته منګه راوړو په پول دکشن کې درځنه ګنډو او بیرته په بازار کې په جګ قیمت باندې هغه دکان کې چې منګه راوړو ورته خرڅو دوی کارونه از ده و مقصد دوی بازار ندارلود پا کور که دوی تا چا کار نوار بود وز زمان دفتر دمره سهولت دوی تا پیدا کرده ده چه دوی چی ده کارونه کهی منگا دوی کارونه بیت دوی نه اخلو یا منگا اجوره ور تاور که و دوی کارونه تا زمان دکان که خد چیگی منگا بار نه اخلو دوی نه اخلو یعنی وقت دیر و دیر استونسی داد لودی خوست استونسی نسبتا کمی شویدی او زمان سر پخپلا چه آقا شاگردان چه زمان پسند که زمان سر دی دوش پیت کسان دی مسر
هغه خزی چه دغلتا پخیاتی او نورو لاسی کارونو بختی دی لغپل کار نخوشا لغکاری او هیله کوي چې د دوی لپاره د کار کولو نور داسې شرایط هم برابر شي. د همدې مؤسسې د خیاطې د برخې و شاګرده نفیسه په دې باب غږیږي چې تر اوسه یې څه څه زده کړي دي.
خیاطی من مخکې هم زده وه خو اوس په دې کورس کې مې ډېر شیان زده کړل. برشکاري خامک مې څو قسمه زده کړل، نور مې هم ډېر شیان زده کړل. دا کورس ډېر ښه ده زموږ لپاره، ډېر زیات شیان مې زده کړل. اوس سمه خیاطي هر شی کولی شو.
ښځې د شمیر په لحاظ د ټولنې نیمه برخه جوړوي. د کارپوهانو په وینا که د هر هیواد د نفوسو نیمایي برخه بیکاره، نورو ته محتاجه او غیر فعاله پاتې شي، دا به د هغه هیواد د پرمختګ او ترقۍ په لور اخیستونکي ګامونه کمزورې او ټکنی کړي. ځکه خو پکار ده چې د افغانستان دولت او ټولې مرستندویه ادارې او مؤسسې هڅه وکړي چې د دغه هیواد ښځو ته د دوی د اوسېدا په سیمو کې او د دوی له وسه او وړتیاو سره سم د کارونو او بوختیاو فرصتونه برابر کړي، څو دوی وکولی شي چې له یوې خوا پر ځان ډاډه او متکي واوسي او له بله پلوه د ټولنې په پرمختګ کې خپله ونډه واخلي.
د ازادي راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
په دې وروستي کې شمیرې ښیي چې په کندهار کې پر مخدره توکو د روږدو میرمنو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. څېړونکي په دې باور دي چې په کورنیو کې له ښځو سره د نارینه وو بد چلند، کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، ناامني او بې باوري هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې د معتادو ښځو د شمیر د زیاتېدو علتونه جوړوي. د کندهار ولایت یوه اوسیدونکې میرمن ګلبخته مو په دې به پوښتلې چې ولې نشه کوي.
هغه عمل موږ په کندهار کې په سهاره سره کې بمباري هر شی شهیدان، یو ورور مې شهید سو، پلار مې شهید سو، بل ورور مې درې کشتې زخمي سو، بل ورور مې زخمي سو، خپلوان نه وګرده په پاکستان کې دنه پستنګیه مې دغه چلم شروع.
اول ځل دې کوم ځینه که چا درته راوړو د چلم؟
خپل مور مې څکول از زور سر، مور خو من دفع خواهنه شده و چله میت کول پر ما چی بم نپستنگی را علی ما برفت کن چقام زور را بندی و که دو دوت کن بلا خلاص.
چه تکلیف در تو نده پیدا کردی چله مو؟
ورز پا ورز زرکی رو یو سالندیت میکیری و ریم خوریری نو چخه چی ده دقا چله مدهی کچنگ
تو کلکی گی چی دقا عمل کهی؟
یوش پر از کلکیش
خای په خاص ډول د کندهار په ولایت کې د معتادو ښځو د زیاتېدا علتونه ډیر او تر نورو بیل وی. خو په کندهار کې د ښځو د حقونو یو فعال میرمن شاهده حسین بیا په خپل اند دې کار علتونه داسې بیانوي.
اول به موږ تاسو وګورو چې څومره ډیر کرل کیږي، کرهنه یې ډیره ده. یعنی موږ اورو وای سږ کال به دومره کومک وسي چې دا کرهنه به ونیسي، ولې کال تر بل کال کرهنه ډیره سي نور پسې کرل کیږي. نو دلته خو ښځې مړونه د لاس ورکړي دي، زامن یې د لاس ورکړي دي، وړونو پلرونه یې د لاس ورکړي دي. حقوقي مسایل اتنه څېړل کیږي، حق و حقدار ته د ښځو د حقوق پیسې کې خو هیڅ هم نشته. دا به تش په نامه خبرې وي، هیڅ هم نشته. نو ولې ښځې په نشي توګه تنسی د ډیری پریشانی د ډیر جګرخونی څخه څکه مراجعه کوي، څوک تابلیټوته، څوک پچکاریته، څوک پودرته.
په مخدراتو کې د احتیاط زیاتیدا په افغان کورنیو کې یو نوی پدیده ده چې ښایي په افغانستان کې د جنگ د کلونو همزولې او یا د همدې اوږدې غمیزې د دوام زیږندوي، چې په کار د دولتي ادارې او په خاص ډول د ښځو چارو وزارت ولایتي ریاستونه په دغې برخه کې ډېر کارونه وکړي. خو له بده مرغه په کندهار کې د ښځو چارو د ریاست دغه ډول هڅې ډېرې نه احساسېږي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس رڼا ترین مپوښتلې چې دوی تر اوسه په دغه برخه کې د معتادو ښځو لپاره کوم کارونه کړي دي.
موږ په خپله د کندهار په ولایت کې په خپله د ښځو چارو په ریاست کې د درملنې لپاره د داراز مېرمنو کم څه نه لرو. فقط موږ چې ورته لرو هغه کله ناکله د حرفوي زده کړو پروګرامونه وي چې دغه مېرمنې زموږ سره دلته زده کړه کوي تر څو دوی بېرته د عادي ښځو په څېر خپلې ټولنې ته ور وګرځېږي. لیکن د کندهار په ولایت کې د ودان افغانستان په نامه یو کلینیک شته چې هغه کلینیک د مېرمنو تداوي د دوی په کور کې کوي او دغه کلینیک لا تر دمه پورې په پوره توګه نه دی توانېدلی چې د مېرمنو دپاره بستر ولري او دلته هغه څه چې لازمه ده ورته صحیح پرسونل ولري. صحیح مراکز د کندهار په ولایت کې د داسې مېرمنو دپاره چې هغه معتاد وي نشته. بدون د ودان افغانستان څخه د ښځو چارو ریاست په خپل چوکاټ کې خاصه توانایي د بودیجې له خوا څخه نه لري او همیشه موږ محتاج ده او محتاجه ده هغه کسانو چې غواړي ډونر دي موږ یو او د حقوقو په موږ همیشه مرسته غوښته ده. نو بیا هم زه د حقوقو په مرسته باندې که چېرې زموږ سره کومک وکړي د ښځو چارو ریاست به انشاءالله وتوانېږي چې دغه مېرمنو ته خدمات په بېلابېلو برخو کې ترسره کړي. ستونزې بېحده زیاتې دي او د ټولو ستونزو یو مخه ده یا یو لامل دی چې هغه جنگ دی په افغانستان.
خوب میرمن شاهده بیا په دې باور ده چې دغلته د ښځو چارو ریاست د معتاد ښځو د درملنې او یا د هغو ترمنځ د احتیاط د راکمولو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. دا ځکه چې په دغه ولایت کې میرمنې په پراخ ډول په لاسي ګنډلو کې مهارت لري چې که د دوی همدغو محصولاتو ته هم د ودې لارې چارې وکتل شي او بازار ورته ولټول شي نو ډېرې میرمنې به د مخدره توکو پر ځای دې خوا ته مخه وکړي. هغه زیاتوي
اول به دا ووایو چې د ښځو د چارو وزارت هېڅ فعالیت نه دی کړی په کندهار کې. هېڅ د ښځو وزیره بغیر له سیمه ثمره څخه چې هغه د لنډمهالې ادارې یوه مشره وه دا راغله. بعد له هغه څخه موږ د ښځو د چارو وزیره کندهار کې لیدلې نه ده. یوه ښځه چې وزیره یې او دا ونه ګرځي په ولایاتو کې په ریاستو پوښتنه ونه کړي نو دا به څه رقم سي؟ هغه فعالیتونه چې پخوا کېدل اوس هېڅ نهسه. هغه پروژې چې پخوا راتللې ښځو ته ولې د کندهار ښځې خو با کماله دي، د خامکدوزۍ له لحاظه څخه خامکانې زه دي، عینهدوزي زده، په نړیواله سطح مشهور دي، هغه په نړیواله سطح هغه دی بازار لري، مګر څوک حمایت نه کوي، څوک پروژه نه ورته جوړي، مارکیټ نه ورته جوړي. دغه اونر اوس ورس پورس هغه د یاد وځي، هغه یې نس کولای کدو یو غاړه په خپل بازار کې خرڅه کې په دوه میاشت کې جوړ کې په 2000 افغانۍ، ولیکه مارکیټ ورته جوړ کې په بین الملل سطح شهرت لري. نو الته بیا دوی کولای شي چې خپل هنر ته مخه وکړي او دغه نشي توکو د اقتصادي پرابلم څخه خلاص.
د کتونکو په وینا د افغانستان حکومت بیا په خاص ډول د ښځو چارو له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت او ټولو مرستندوی موسسو ته په کار ده چې له هم د اوس په ټول هیواد کې د ښځو ترمنځ د احتیاط د راکمولو او مخنیوي لپاره پراخ پروګرامونه جوړ او عملي کړي. دا ځکه چې که دغه بلا د افغانو میرمنو ترمنځ خپره شوه بیا به لرې نه وي چې د افغانانو کورنۍ به ویجاړې او زموږ راتلونکي نسلونه به له یوې مخې پر دغې بلا اوښتي وي. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو. د ازادي رادیو د پوسټ بکس مېری دی په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، یووبیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ بکس 2014 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
شفالغلی عینا زبلی میروم شینکی خالونه ای مردانه ری. شفالغلی عینا زبلی میروم شینکی خالونه ای مردانه ری.
سر پده جار کرو مزه زان با قربان کرو مزه سر پده جار کرو مزه زان با قربان کرو مزه زان با قربان کرو مزه زان با قربان کرو مزه راشق و ماغرانی ای میرانی گوڑ سرگی می پلا دے لزیڑا مونی راشق و ماغرانی ای میرانی گوڑ سرگی می پلا دے لزیڑا مونی راشق والا غلی ای نازم